ټولوي د کورنیو د غلا او لوټولو سبب هم کیږي، ځکه ټوله ورځ په کوڅه کې ولاړ وي نو پوهیږي چې کوم کور کې خلک شته یا نه. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی نورلا چې اوس په کابل کې اوسیږي، د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زمونږ د کور ترڅنګ چې ګاونډی بیرل کیږي، یوه ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی و، د کورنۍ ټول غړي بیا چې بیرته راغلي ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې ترلاسه کېدل غلو وړي وو. بیا دوی چې پلاټنه وکړه، د پلاټنو په لاټ کې وموندل شوه چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه هلکان وو چې دا هغه کسان وو چې د کور شاوخوا به درېدل، بیا هماغه کسان په نښه شو، هماغه وو چې زما په اند داسې بېکاره اشخاصو چې هغه دې خو په کوڅو کې ګرځي، ښه به وي چې هغو ته تفریحي د کار زمینه، د کارآموزي زمینه په کار کې جذب شي، تحصیل چاره تا چم توشی.
دا دغه کسانو در ایدل پلار او کوچو که هم بلا بل دلائل در لودلی شی، چه زینی خلق بیا ده داس خلق و کورانه گرمه بولی، او زینی نور بیا ده دولت دنده گنی چه که دوی وظیفه یا دنده در لوده نونن با ده کورانه یا ده آزار و ازیت سبب نوای. ده کنر ولایت و سیدون که شام محمد با ده اره داس خلقی دلائی ده.
جنگ امده دلائل ده دیدی چند دغه خبر جنگ را منسته کرده پا دی وطن که سلویخ کلان جنگ ده، بل وزگارتیا ده، دریم محیطی تاثیرات ده پا دی، بل امده دلیل چه ده دی که دایشی ناداری و فقر ده، بل دلائل ده که دایشی چه دغه خپل طولن تاثیرات یو بل پوریا چهی چه ده دوی داگشت گذار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تللی ده، هغه خپل دوی مثلا غلا کی، یو نفر ناپوه باندې هغه سره کار کی، هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریک سي. ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې دریږي، دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي، ډیر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي، چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي، هغه خپل هم دا نظم کولای شي، کېدای شي چې دا نظم برهم کی او نظم له منځه ویسي، نو په غلا باندې، په قتل باندې، په هر شی باندې هغوی لاس پوري کوي، چې ډیری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کیدای شي اتا په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیخیږي، چې موږ دا اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډیر سخت په عذاب دي او په تشویش دي، دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره مواد او ککړ خلک.
همدارنګه د کورنۍ مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنۍ او مسؤولو ادارو غږ کوي چې دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډیره جدیت او دقت څخه کار واخلي، تر څو په راتلونکي کې کورنۍ او ټولنه له دغه شان ستونزو سره مخ نه شي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. دوهم قدم کې تعلیمی مراکز دي، دموږه په تعلیمی مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ تر رسیدلي دي، ولګردي کوي، شپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې درېږي، په لارو کو سړکونو کې درېږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده، حکومت په دې کې مسؤلیت لري که چیرته دغه لړۍ دوام پیدا کا، امکان لري دغه غور کې ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې ان د انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، ان د ملک اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه، دا به ټول ته پښو لاندې وي، ملک به د یوه ناورین په لور باندې حرکت
وکړي. یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې د کورنیو چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویاند طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، او یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنیو ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې موږ څانګو په دې برخه کې ډیر کار کړی دی او موږ لسکونه کسان نیولې دي او دا اوس په بند کې دي او ځینې کسان چې جرمې ځانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دی او څارنوال ته سپارل شوی دی. یعنې پولیس په هر ځای کې که چیرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي او موږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. موږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته څوک نشته، د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوي کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر یې زیات شوی دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم هغه ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال ایجاد یي دا او خلک ځوري. دا یو بل اړخ هم لري، دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اړخ له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي او د شمېر له لحاظ نه د رواني له لحاظ نه یوازې پولیس نه شي کولای چې د رواني له لحاظ نه د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه دا غوړ ګردان او مجرمینو پر وړاندې چیلنج کوو او یا چیلنج کوو هغه ته او بل اړخ ټولنیز او رواني اخر خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اریا زه په آینده کې څه پلان لري؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امانګي لازم ده چې موږ د مردمی د خپل مردمی څنګه للار نه دغه مانګي ایجاد کړی دی د خلکو سره او د مختلفو ټولنو سره. موږ په دې باندې کار کوو چې خلک کورنیو سره کار وکړو تر څو د اجتماعي او د ذهني له لحاظ نه خلکو ته آګاهي ورسوو چې هغوی خپل هم په دې برخه کې پولیس سره همکار اوسیږي.
خلک څنګه د کورنۍ تاسو مخکې د همکاري خبره یاده کړه، دوی تاسو سره همغږي همکاري کوي تر اوسه پورې کړی
بالکل بلا همکاری نه خو پولیس هیڅ ګام هم نه کولای چې مختلف شي. په هر مرحله کې خلک موږ سره همکار دي خو بیا هم د ارواپوهانه د لحاظ نه په دې برخه کې یو لوی باس نیاز دی او یو ګفتمان نیاز دی چې موږ په دوامداره توګه خلکو سره په تماس کې اوسو او خلک هم موږ سره باید په تماس کې اوسي. یو جدي باس نیاز ده چې کارپوهان په دې برخه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او تبلیغ او خپل رسنۍ هم په دې برخه کې خپل نقش اول لري چې بعد یو بسیج اوسي، یعنی یو همګانی کار ترسره شي تر څو دا پدیده آهسته آهسته له منځه لاړ شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ناریان صاحب. دوستانو داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Allah divine.